تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ملګری کو دا وی حالې چلی دا کلیجی دا فال دا کار دا زیات تاسو شریکې دې کړي پښتو ژبه کوم دې درنو دا شهران لیکوالانو برکت دې چې د سرکار یا د حکومت ترڅو څه سر پرستی شي نو دا هم دا لیکوالان شهران دبان د سیو پدې ټولنه کې خلک دې چې هغه د خپلې ژبې د لپاره پښتنې ټولنه کې چې هغه خپلې ژبې د لپاره کار کوي دا چې بل اتر څه پوری جوندې ګړندې روانه ده. نو موږ هم به د دې ویډیو حسین چې دا ستو شاعران ادیبان دغه ژبې خدمتګاران تاسو سره دا یو هلي زلي شریکي کو تاسو سره دا غي تخلیقات دا غي احساسات تاسو سره شریکو. نو نن هم په دغه لړ څخه خدمت کې حاضر د همیش وشن د یو دین خو من مسره د یو ادبي شخصیت سره فز معبود یار سره موږ سره په پروګرام کې ملګری دي چې د نن زمينا او تحریک دی وايي په خیر اغلی سره مچ فز معبود یار سره.
میڈم ڈیر مننا مننا خوشحال شي
ڈیر مننا ساسو هم ډیر ښه کوم پروګرام د پرم وخت وي تاسو به خبرې کوئ تاسو په ادبي هله زله باندې په شعر او ادب باندې د لیکو تخلیق دغه سفر باندې او د دې ترڅنګ د نبشیرونو نظمونو غزلې هم او روح خبر ډار چی کوم کوم مکی تاسو کار کړی په خبرې کو عام تر باندې دغه پروګرام چې کله د ډیو ریډیو پښتانه ستوري دغه محفل چې کله د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نه خپل خبرې دو نو ډیر ول دین کوي چې نه خپل ټلیفون په لیکه راغی خپل پښتنه غوښته انفارمیشن مو سره شریک خو دغه د مرګ کله د فکرونه وبا خو راشي د موږ د پروګرامونو اوس ریکارډ دی نو د ملګرو هغه ټلیفون د ټلیفون د لارې د رسالات رسل د پښتنه رسل هغه راته ګران شي دغه لیکي نو اکثره ورځن کې ګیله کوي نو هغه ټول ملګرو د لپاره بیا بیا داخلي یادګیر نه کوي چې زموږ د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د په وېپاڼه باندې ډیو ریډیو وېپاڼه باندې هم د بل ډیو په نوم سره سټینګ تاسو مکمل اوسئ تاسو اوریدلی شئ او موږ سره هلته هم دا قشنده فیسبوک دلاره هم چې نو خپل پښتني خپل علاقې شاعران د دیوان سره شریکول شي مسره خپل سلام لوړاندې شریکول شي نو را به شو خپل پروګرام ترته نو سره افاز مابو دیا چې بیا خپل سره خبرې ترې کو دا په ادبي خلک زله باندې نو دیا چې به ول خزم ګوربین کو سره خپل ځان معرفي کوي د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري کله کوم کې پیدا شي څومره تاثیرات متاثر کړي نو سبا څه مسؤلیت لري.
او دینه زما نن په ځل مابود دیار دي او دا څو ځخېلې تاسو سره نه وی او کله دې شانتین نه مری دا هغه شانتین کله سره زما تعلق ته د پېښې په لحاظ باندې زه استاد یم او په اردو ادب کې او په ایجوکیشن کې زما ماستر سټډنټ باندې کوالیفیکیشن باندې رنګي او تقریبا د 2098 99 2000 نه دغه په د لیکلو کوشش کوم دي
ته نور له څو نه نه وینې ته نه وینې تاسو شهري شروع کړی د 2000 نه دغه او خپل په پېښه باندې استاد
جی
د سواد سره تعلق لري نو دا استاد خو په دی باندې په دی حواله سره هم خبره کوم چې د پروګرام په شروع کې هم خبره وکړه چې په خو یې به کله ژوندې د شهرانو ژوند د لاس ژوندې د کچې حکومت د تر سره سر پرسینې څنګه تاسو کې استاد نو په دی حواله سره هم د سره خبره کوم چې ماهر تعلیم هم دي تاسو څه فکر کوئ چې ماشومان د لپاره څه نو خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم څومره زیات مهم دی ځکه چې واحد نه تا پوهان چې کوم د ایجوکیشن یا تعلیم پوهان دی هغه وایي چې خپل ژبه کې مورنۍ ژبه کې تعلیم بنیادی تعلیم یا ابتدائی تعلیم مورنی جب سے پکار تھا تو یہ استاد سے حیث نظر لرے
بالکل میڈم دے کہ زمان کو سر عملی طور بانے رجی سر سکول سر تعلق تے نو دے ما شمانو دا پارا پا مورنی جب کی تعلیم انتہائی لازمی دے زبا داغی مثالوں میں دا سی ورکم چے پرستا منگ دا سینس تصورات ورکو منگ دا ریاضی تصورات ورکو یا منگ دا سی حاغ مضمون چی آغد جبی نالاوائی نو کاغذ معصومانو ته موږ په پرامري لیول باندې ډېر ښه تصور هم ورکو خو دلته کې د امتحاناتو سیستم یا دا خبره ده چې معصومانو ته د ژبې هغه هر ډول د ژبې مشکل چې دی د هغې په وجه باندې هغوی د ژبې د زده کولو کوشش شروع کړي او کم چې د علم دی د علم زده کول د هغو نه په دې وجه باندې بیا پاتې شي زه چونکې د نهم لسم استاد ایمانو په حال کې چې هم منګ یو استاد ځان ډېر زیات ستړی کړي فرض کړه د بیالوجۍ یا د کیمستري یا د فزیکس تصورات ورکړي د هلکانو تخصص په خپل ذهن کې د دو ما ډېر ښه بنیاد جوړ کړو چې تصور مې ورکړو خو چې دغه خبره کله بیا په امتحان کې لیکلې نو هغه چونکې په انګریزۍ کې لیکلې نو هلته کې زموږ سټوډنټ چې دی نو بیا هغه ناکام شي او د دولسم څوارلسمه پورې زموږ ماشومان صرف په دې کې انښتې دي چې هغو اردو او انګریزي چې ده نو دا یاده کړي ځکه چې د علم کتابونه او د امتحان د مجبورۍ کتابونه هم او نور هم ډېرې ذخیرې چې دي نو هغه پوهېږي چې را روان وخت کې به ما له انګریزي ژبه چې ده نو هغه به زیات لاس راکوي اردو به لاس راکوي نو هغو په ځای د دې چې د هغو خپل علم زده کړي هغو د علم د زده کړې په ځای باندې ژبې زده کړي او هغه ژبې زده نه شي او علم زموږ چې ځای نو هغه نیمګړی پاتې شي نو زموږ په پاکستان کې د تعلیم د خلکو د پوهې یا د قابلیت دغه معیار کې کم راځي نو هغه هم د دې وجې نه راځي چې زموږ بنیادي تعلیم چې ځای نو هغه په مورنۍ ژبه کې نه دی نو پرسته دا د ځینې چیزونه په مورنۍ ژبه کې شي په پښتو کې شي نو استاد ته به هم ډېر اسانه شي او شاګرد ته به هم په زده کولو کې به ژبه نه زده کړي خو هغه به ډایرکت یو تصور زده کوي هغه به ډایرکت علم به هغه زده کوي او هغه به د هغې بیا واپس لیکل هم کولی شي بیانونې به یې هم شي او د هغه ذهن ته به هم پرېوځي
کوم نصاب چې دلته ماشومان ته ښودل کېږي د یو استاد ته تاسو هغې نه څومره مطمئنه یې
نو د نصاب په حوالے باندې ټول کې نصاب ډېر وخت په پاکستان کې نه پاتې کیږي بدلیږي را بدلیږي د موږ ګورو چې لکه د فبراير د هدا پورې د جدید دور د تقاضو سره سم نصاب دی خو لکه د ټولو نه غټ مشکل چې دی نو هغه د چې پښتنو ماشومان چې په کور کې هغه پښتو وایي په خپل کور کې معاشره کې هغه پښتو وایي سکول ته لاړ شي نو ډېر وخت پورې هغه د دغه ژبو د زده کولو نه وزګارېږي نو که فرض کا نصاب چې دی هغه مورنۍ ژبه کې شي نو په زده کړه کې به اسانی بل دا زموږ نصاب چې دی نو هغه ټوله د تیوري د حده پورې د تحریر د حده پورې صحیح دی فرض کا زه خپل مثال وایم ما شپاړسم پاس کړی دی نو ما ته څوک وایي ته به څه کار کولی شي نو زه به ورته دا ویلی شم چې زه صرف بل چا ته سبق ویلی شم او زما په خیال دا هم داسې د شیز را روان دی چې څوک یو شیز زده کړي نو هغه دونه پورې پوهېږي چې هغه صرف بل ته رسولی شي بل ته رسېدلی شي کوم چې عملي کول دي پریکټیکل موږ کوم چې څه وایو نو هغه زموږ په نصاب کې دا ګډې زیات کمی دی میډم
نو اسې څنګه فکر کوي چې څنګه نصاب څنګه پکارې یو ټولنې لپاره نصاب یا ماشومان لپاره ابتدایي زده کړو نواله بیا خیر مخکې چې څومره دي خو نصاب څه قسمه پکارې
نصاب داسې پکارې چې لکه کوم وطن کې هر وطن چې دی نو هغه خپل دوه خبرې نه ته تدبیر هغې په بنیاد باندې نصاب جوړوي یو خپل وطن چې دی نو هغه خپله نظریه ایډیالوجي چې ده د هغې په چاپیرچل کې خپل نصاب به جوړوي بل د خپل ملک د غوښتنو سره سم نصاب به جوړوي دلته کې زمونږ په د روزګارۍ کې چې لکه ډېره زیاته اضافه کېږي د هغې وجه دا ده چې داسې نصاب چې په هغې کې موږ وایو چې کم از کم د شپږم اووم نه د ماشومانو ته د هنرونو یو خو زموږ په ملک کې د صنعتونو ردی هم دا حال دی خو داسې ده چې که فرض کا چې یو ماشوم د لسم دولسم پړسم نه پاتې کېږي نو چې هغه د حکومت ته نوکرۍ د څنګه په ځای باندې خپل روزګار هم کولی شي موږ لیدلی خو نه دي اورو چې لکه جرم جاپان او دا ملکونه صنعتي ملکونه چې دي نو په هغو کې چې څوک وزګارېږي د سبق نه فارغېږي نو هغه ځان خپل کاروبار هم کولی شي او عملي طور باندې هغه کار ته تیاری
هر څه خبر نو مطلب نصاب یو ماحول مطابق داسې پکارې چې هغه یو نصاب داسې پکارې چې هغه خپل تاریخ نم خبري دراتون کو تقاضون خبر راتون کې وخت کې هغه څه کول شي هغه ته لارې هم سرګندولی شي پرانیستی شي خو تاسو وایئ چې لکه دلته داسې یو نصاب دی چې خلک به صرف دونه زده کړو کې چې هغه صرف بل ته بیا ښودلی شي چې ما دا ویلي دي چې دا دې بل ته وخت ما هم دا زده کړي دي نو نصاب هغه شان نه دی ښه جی نو رب شو دی کی بیا وستر ک نو ریسه پخند د تعلیم په حواله سره اپینو خبره پکو خو شاعر په اسدام د نو تاسو کوم چې په پښتو ادب کې یو تاسو دی کوالی او استاد می په پښتو ادب کې اکثر کتل کیږي چې د ماشومان په ادب باندې ډیر کم دقت شوی دی د ګوت د شمیر کسان به داسې وی چې هغه نو څه وجه ده چې ماشومان په ادب باندې دې ته پاملرنه نشته د هلنګ د لیکوال او بیا لیکوال او بیا چې هغه شاعر او استاد می دا چې ډیر زموږ پښتو ادب کې داسې شاعران لیکوالان چې هغه پروفیسران دي هغه استادان دي د های سکول یا د پرایمري سکول خو د ماشومان ادب ډیر کم د پښتو ادب کې وجه څه ده؟
زما په خیال باندې خو د اجازه چې لکه د ماشومانو لپاره نظم د نظم موږ په کتابونو کې وګورو نو دغه هدف پورې خو داسې خان خان کار کېږي چې هغه هم څوک په ډیمانډ باندې د ماشومانو د لیول لپاره نظمونه یا دا قسمه ولیکي خو د ماشومانو لپاره اصل کې په نورو ژبو کې ادب چې موږ ګورو نو هغه داسې ده چې د هغو د تربیت لپاره د هغو د لیول قصې لیکل یا د هغو د ماشومانو د ذهني د معیار مطابق په نثر کې کار کول چې ځینو هغه په کار دی او زموږ په پښتو ادب کې اصل هم په نثر کې ډېر کم کار چې دی نو هغه کېږي موږ خپل سواد په حق له زه اخلم نو دلته کې هر څلور پنځه میاشتې پس د شاعرۍ نوی کتاب چاپ کېږي خو په ټول کال کې چېرته د نثر کتاب چې دی نو هغه موږ نه وینو چې هغه چاپ شي او د ماشومانو د ادب د پاره په کار د چې په پښتو ادب کې په دې باندې کار وشي یا ورته د چا فکر نشته او یا فزیرایي چا نه ده موندلې چې دې په دې وجه په دې باندې کار نشته
تاسو په خپله چې د ماشومان د پاره لیکلي ځکه تاسو استاد نه یې که دا چې ته کمې ویني چې ته داسې څه نظم چې ته داسې وړه غوندې ستوري کیسه افسانه ده موږ ته لیکلې ده
نه دي ما خو د ماشومانو لپاره په سکول کې چې کوم د بزمي ادب پروګرام کېږي چېرته کله ناکله د هغې دپاره د ماشومانو د نعت حمد لیکل یا ملي نغمه په پښتو کې لیکل دا مې نه دي کړي او البته داسې ده چې د نهم لسم کې چې په انګریزي کې کوم د انګریزي نظمونه دي نو زما ذاتي دا کوشش کوم چې کم نظم د غوی د انګریزي په کتاب کې هغه زما په پښتو کې هم نظم کما دا غي ما ډېر ښه ریزلټ دا لیدل دي چې ماشومان ته دا غي هغه کنسپټ رسول کې دا غي په تصور رسول کې او هغه نظم په پوهې دوه کې چې دا په هغه کې هغه ته پوره اساني راځي دا په پورې ما کوشش خپل نک وکړم
یو شاعر یوم یو استاد اکثر شاعران خو لکه مختلف د ژوند هر پیشې سره تعلق لرونکي لکه یو مزدور او لیبر هم کیدای شي یو ډرایور هم کیدای شي یو لوی افسر هم کیدای شي یو استاد هم شاعر اکوار کیدای شي خو پیشه څومره مهمه ده یو شاعر دپاره چې نو څومره لکه د هغې او تاسو دپاره بیا استاذي ستاسو په شعر او ادب په میدان کې تاسو څومره مرسته څومره کومک کوي
بندم دا ډېر ښه سوال دی زما زه چې ګورم نو لکه زما په شاعرۍ کې که د مضامین دي نو هغه هم د دې وجې نه زما په خیال هغه زما ذهن ته راځي چې زما تعلق د استاذۍ د پیشې سره دی او دا استاد او په بل پرسته یو مزدور سړی دی یا داسې سړی دی چې هغه د تعلیمي ماحول نه لرې دی نو یو خو دا خبره ده چې فني طور باندې ادب لوستل چې دی د هغې مخې ورته نه ملاوېږي بل دا چې د هغه هغه پریارټیز چې موږ ورته وګورو د هغې هم پته نه لګي نو د استاد لپاره چې سړی دی هغه شاعر هم دی او استاد هم دی نو د استاد کار کوم د خلکو د ماشومانو روزنه ده نو دته د خپل پیغام د مثبت پیغام د رسولو یو بل هنر ورته هم ملاو شو نو دا د استاد لپاره هغه دوه ګټې شوې چې دی د شعر په ژبه کې هم کم چوکۍ باندې چې دی ناست دی کم چېرته وظیفه ده هغه دی د ماشومانو نه د شعر په ژبه کې خپلې نور سماج ته هم چې دی هغه ته رسول شي دا د چا د پاره یو ګټور خبره ده.
تاسو په خپل دیاسي وخت خو شاعري کې نه چې کله یو اونیک له شنو باندې چې تاسو شریک کوا نو چې دا داسې دا تاسو کلاسونه بیا لوي کلاس نه دي تاسو چې نه هم لسم کلاس نه تاسو وايي ته ټیچینګ کوي زده کوي ورکوي نو چې تخپل شعر او ادب کوم تاسو تخلیقات دي هغه هم تاسو ته شریکوي چې ولي کې چې لږه چا سره شریکون چې نه خل سټوډنټانو یا شاګردانو سره شریکون دا څه هم چې دې کنه. ازم مګم تاسو سوال کوو نو تاسو مطلب دا چې لکه خپل شاګردانو سره ناسي نو تاسو خپل شاعري هغه سره شریکوي چې دا دا
میډم زما فکر کوم چې زما ته ما داسې لیک کړی دی چې هغه زه کور د نندارې په غاړه باندې د خپل مور او پلار خپل ورونو په مخ کې هم اورولی شم که چېرته په یو نشریاتي اداره کې اورو من هغه که په کور کې زما څوک اوري نو په هغې باندې هم لکه ما ته ځان خپله دغه نه ښکارېږي شرمېږم پې نه نو داسې ده چې په کلاس کښې هم کله نا کله د داسې وخت وي چې د ماشومانو دپاره یو هغه موټیویشن مونږ ته کړه مونږ چې شروع کوو نو مونږ یا د یو شعر نه شروع کوو یا د یو لکې نه یا د چا فلسفې د یو قول نه یا د داسې یو دلچسپې غوندې کې خبره نه چې د ماشومانو توجه ځان ته را وګرځو نو کله نا کله داسې کېږي چې زه داسې شعر چې هغه د ماشومانو دپاره یو موټیویشن زه اورم کله نا کله داسې کېږي.
نو ماشومان مو لکه هغوی د نه پخپل نه فرمایش کوي چې ستا ځینې نو به لکه څه شاعري ولیکل نه چې نه واورو
او دا داسې چې لکه یو خو زما را د دې کتاب د راتلو کې ورځې چې ډېر دغه زما نه وه په هغه شاعرانو کښې نه یم لږ شرمګیر غونته کېمه چې لکه په هر محفل کښې په هر ځای کښې خپل کلام اورول ما ډېر کم بلکې زمونږ د کلي ډېرو کمو خلکو ته پته وه چې زه شعر هم لیکم لیکلی شم خو اوس دا ده چې کله زما کتاب چاپ شوی دی راغلی دی یا زما دلته کښې یو مقامي ریډیو ده ایف ایم دی د هغې باندې زما سټوډنټان چې ما واورې نو بیا په سکول کښې خامخا دغه کېږي کله چې سبق مونږ ختم کړو بالکل سټاف کو په هغه ټایم کښې ماشومان دغه کوي چې سر نن یو شعر مونږ ته وویل زه کوشش کوم چې خپل نه یي داسې د استادانو شاعرانو خو چې هغه د ماشومانو دپاره پکې یو پیغام وي نو زه اورم هلته کښې شاعر خپروي.
کتاب مو کله چاپ شوی دی او څه یې نوم یې دی؟
کتاب میډم د دې غنمرنګې نوم دی غنمرنګې
غنمرنګې
او چې دا په دې او اکتوبر نومبر زما غالبا اکتوبر نومبر وو په دې کښې 2000 کښې په دې کښې مارکیټ ته راغلی دی چاپ شوی دی
کرونا دوران کښې مو لیکلی دی
جی بدې د دغه ته د کمپوزنګ ده او د چاپ ته لانجې لانجې چې دي نو دا بالکل د کرونا په دوران کښې سرسره کېدلي
او په کرونا هم څه لیکلي وو که نه ځکه دغه لکه کرونا خو بیخي د ژوند هر اړخ بدل کړو بیخي هغه ژوند یې په بل نمونه خلکو ته وښودو کورونه کارونه ماشو ښه تاسو وي
دعا مې په هغه وخت کښې هم لیکلي ده پسې یو شعر ما ته اوس یادېږي بیا د کرونا په دوران کښې یو د اسوتیز دا لفظ چې دی نو دا ډېر زیات په کښې مشهور شو که نه چې لکه د اسوتیز خیال ساتل دي او په سکول کښې د اسوتیز خیال ساتل دي او په سکول کښې د کرونا اسوتیز چې دي په هغې عمل کول دي نو داسې خپل شعر ما ته یادېږي چې هغه ټول اسوتیز پښتو کښې بل کښې چې راځي په زور زما تاوده لاسونه ښکل کښې چې راځي هغه ټول اسوپیز پښتو کښې دل کښې چې راځي په زور زما تاوده لاسونه ښکل کښې چې راځي او راخور کښې مې ته ذهن شي ماښام د مایوسۍ لالۍ په کښې چراغ د امید بن کښې چې راځي.
ډېر ښه ډېر ښه یو ښکلی د غنمرنګې نوم څنګه مو انتخاب کړو ملګرو در ته ویلي خپله کښې ذهن کښې څو هسې غنمرنګې مو خوښ دي غنمرنګې رنګ مو خوښ دی د دې شاته څه راځي
جي دلته کښې میډم زما دلته کښې لږ دا دلته کښې په سوات کښې خالص په دې غریض او راخو کښې یو داسې بوټی کېږي چې ونه هم نه یو خالص جاری هم نه یو بوټی کیږي په هغې کې د دې هر په موسم کې شنې دانې کیږي او بیا د دې جون په دې موسم کې بالکل هغه دغه شیتکې سری شي او دغه دغه بوټي ته دغه دانو ته غنم رنګې وایي یو مقامي نوم دی او ما په خپل ذهن کې دا راغلی چې دا زوماني هم دی چې زمونږ د پښتنو رنګونه عموما پښتانه غنم رنګې پښتانه نو دا به زما د پښتنو علامت هم وي او زما د علاقه یوې میوې علامت چې دی نو دا هم دی نو د ډېرو ملګرو خور سره اتفاق نه کولو چې دا د افسانې یا داسې دی او دغه نوم کېدی شي هوشیاري مجموعه ده او زما په خود ایښودی په دې کتاب نه
کتاب مچاپ شو د خلکو ریسپانس ورته شو
میډم زما خو دلته کې داسې چل دی چې د خپل ذاتي ملګري یو دا که د چا ادب دوست یو بنیادن ته خو هغوی کتاب په ذرایع ډېره کېږي او شکر دی زما کتابونه خو ملګرو دوست نه یم خو هټي په کتاب باندې هغو مین یعنې زما سره مینه وه او ما ته د کتاب قیمت چې دی نو هغه هم په لږو ورځو کې واپس چې دی نو میلاو شوی دی زما کتابونه هم په 500 کتابونو کې زما سره اوس یو شپږ شلې کتابونه په کور کې پاتې شوي دي
ډېر ښه ده خو تاسو دې ته په کوم نظر دا خو سم یو معجزه ده د پښتنو په ټولنه کې کتاب داسې زر لکه اوس دا خو د څو میاشتې وشوې درې میاشتې څلور میاشتې وشوې په درې څلور میاشتو کې کتاب ختمېدل او بیا قیمت ورته هم ترسره کېدل دا خو تاسو خوش قسمت یې سګي در څنګه در ځکه چې پښتانه خو ما په لومړي ځل داسې یو اوردل چې یو کس کتاب 2000 اړومبنی کتاب داسې زر خرڅ شو خلکو واغ شو قیمت ورته اکثر چې څونه شاعرانه دی باندې هم دا جړه جړې چې خلک پښتانه کتاب نه اخلي په کتاب پیسې نه لګي او چې نو شاعران په کتاب پیسې لګي بیا دغه پیسې نه ترسره کېږي نو دا ساز د خو د دې متزاد او تر روانه چې کتاب مهم خرچو پیسې د ته هم تر څه قیمت یو د کتاب
کتاب ما 200 روپے په کتاب باندې قیمت لیکلی او دا بیا غا پبلشر لیکلی موږ په 10 روپے باندې ورکړل ها او دا چې په کې دلته کې لکه په جی پسواک کی یو ډیر لو یو محترم نوم دی ابراهیم خان شبنم سید
نو شبنم سید بلسم
او دا غو پشان شخصیتونه پا کی اغام با یو دا کتاب مختصنه و نواغو بی چیزا دا دو کتاب پندس زر روپی پا ازازی قیمت پندی اخلم و نواغو با کی دا سیپر دی او نور تمام مختل ذاتی ملگری دیر دی با ها غو وجه نزبط ما دا اسپتر لگی پا ملگرو ریسپانس او دا غو واپس غبرګون په داسې دی چې هغه وایي چې دا به موږ په دویم او درېم ایډیشن کې په واوچر ته چې کوم لاسونه راتلي دي نو پته نه لګي چې هغه زما دپاره یا وایي زما ته د کتاب چې دنو هغه ډېره پذیرایي میلاو شوې ده کومو عطاالله جان صاحب په سوات کې د ادبي تنقید یو ښه نوم دی
هغه ته یو غټ نوم دی عطاالله جان عطاالله جان خو ډېر لوی نوم دی په پښتو ادب کې هلته په سوات په سیمه کې بالکل دا منو تنقید په حوالې سره ښایي سوی
هغه لکه ما مقاله په قسم باندې ما داسې جان بوج کړ ما ویلی چې لکه زما په کتاب به مقاله کړو دا جان صاحب نیکي نو زما دا خیال دی چې ما ته به خپلې کمۍ هغه ډېر بېروي او بې لحاظه تنقید کوي او په جان زیب کالج کښې عطاالرحمن عطا صاحب دی د جان زیب په کالج چې په سوات کښې دی په هغې کښې د پښتو ډپارټمنټ چیرمین دی د هغو مقاله په کښې نو اوس دا پته نه لګي چې هغوی زما د خاطره یا خو د هغو کومې مقالې چې وي نو هغه هم د نورو خلکو د نورو مقالو په نسبت باندې زما لپاره ډېرې ګډاړه او هغو د ستاینې د حده پورې مقالې لیکلي وي
نو دا خو ښه ده چې عطاالله جان او عطاالرحمن عطا صاحب چې نو دوی تاسو په کتابونو مقالې هم ولیکلې او واقعي چې دا خو ښه پېژندلي نومونه دي او ښه ډاډه دي لیکونکي هم دي په تنقید په حوالې سره عطاالله جان خو زه خو پخپل هم پرسنلي د هغه لیک لوست مې کتلی هم دی پېژنم هم نو چې هغه لیک کړی دی نو مطلب چې ستاسو دونه حوصله ضایع کړې ده نو وي به ستاسو په لیک کښې هغه رنګ به وي نو وا به ورده نه څه څه به را سره شریکوي په غزل نظم
یو غزل به در سره مینم اوس شریک کړم چې مخونه ځینې ځینې لا ځلېږي چې غړېږي مخونه زنی زنی لا زلیگی چی زریگی دا باز خوشکلونه هم بدلیگی چی زریگی خزرونو با دخلو ستی ریگی چی زریگی خزرونو با دخلو ستی ریگی چی زریگی رو رو دا اینو نبیریگی چی زریگی او ماغی جذبت منی با سریگی چی زریگی ماغی جذبت منی با سریگی چی زریگی دا ور خورت زکیگی چی زریگی او بازی چی زریگی دا سریگی تو ریگی دا زنی چی زریگی دا سریگی تو ریگی دا زنی زنی خلق لاف و دیگی چی زریگی او چی زوریگی اختیاریگی نسم ناروا وکری ضروری اختیار دین سم ناروا وکری شیخان دا خلق نه جوړی دی چې لري دی او ځواني څه فکر شي احساس شری ته وشي ځواني چې کله تیر شي احساس شری ته وشي هغه ته برومبای نه یاد دی چې زریږي او پسانه کې د سپین دکې ته ولی وار خطا شو پچھونا کی دی سپین دکی تا ولی وار خطا شو گی خطجی دا دا ہر انسان سپینی گی چی زری گی اور رختیا دی چی دسترگو پا دی دن مریدل نشتا رختیا دی چی دسترگو پا دی دن مریدل نشتا لانور و مور و پلار زرط جختی گی چی زری گی اور کمقلا پا زوانانو پسی جی میرم منانا کمقلا پا زوانانو پسی مگر زناسی ها تمقلق زوانانو پسی مگر زناسی ها ساسنگ تا حل خلق راتو لیگی چی زریگی او دیار زان پا هر عمر کی زوان سری تخکاری او بلتا چی سری گوری پوهیگی چی زریگی
دیر خیر دیر خیر کلی دا ہوتا سنم دا دیپانتی برخا کلی شیر نو رو دکر شیر شیر خو مردی را خواگا دا تاسو شیر سر سر دیار سے لیکن ناکی جین خدا ہوئی چی پختو ادب کی شاعری دیر زیادا شوئی دا او نشر تا دیر آرتیا دا نو تاسو اس سے فکر کوئی او دی سر سونا متفق کی چی یا واقعی پختو ادب کی بس شاعران لکھ شاعری پر خدل پکا دی نشر تا توجہ پکا دا کسا دی خیال سر سونا متفق کی
آو زما کو فکر دا دے چی لکان دلتا کی پا ماسن سا اول تاسو تا فکر کی راوستن چی پا پختنپا کے پختو کے شاعری کتابوں ڈیر زیاد چاپ کی گی او شاعری کی دن وہ ڈیر ازاد نثر بہ نسبت آنے کو زماق فن فکر ذاتی مدہ کی نظر دا دے چھے دا نثر دا پارا دا ڈیر مطالعے او دا ڈیر لوست ضرورت تے او پا نثر کے چکم اسناب کی کاغا ناول دے کاغا افسانہ دا کاغا سفرنامہ دا کاغا دا سے من چورتا انشائی یا دلتا چورتا تکلون من وای داغی دپارا دا خواه پورا لوست پیچ دینو داغی زورت تے او زنان پا کفتو که چی کما شاعری اڈیر اڈیر مارکت تر روان دا ورازی پاگه که دا حاغ مدگرو تکیزات اکثریت پا کیا دیر دے چی آغا یا دیر لوست پی ندی دا غوتا تحقیق کن او فنی طور باندے اندکا دا سرین آویل لکینو دا ناویل پو اجزائی ترکیبی باندے او داغه په تور ټیکنیک باندې رضوان کو حقي داغه نو رسو بده نه ویل لیکل شي تاسو څنګه افسانه په ټیکنیک په رضوان کو حسین نو رسو بده افسانه لیکل شي او شعر په پښتو شاعري چې د نوو عروض نوم دغه د عروض ضرورت په یوه نشته دغه چپی چې دیو دا شمارل دي په نو زما په خیال باندې نثر ته ډیر زیات ضرورت دی د نثر د پاره د نثر د پاره د او دا چې لکه کوم شاعران هم نثر لیکل شروع کړي نو دا ضروري ده چې د چاپ شعر ډېر زیات ښه دی یا په خلکو ښه لګي هغه مقبول دی نو هغه نثر هم ښه لیکي پکار ده چې کوم خلک شعر نشي لیکلی خو بیا هم د ادب یا د پښتو ادب خلک دي نو چې نثر لږ ډېر راشي خو ما ته په کې دا خبره ښکاري چې کوم خلک چې نثر ډېر نه لیکي هغه پوهېږي چې شاعر ته خو په یو مشاعره کې په یو محفل کې په دې ځینو کې موقع هم ملاویږي په لږ وخت کې شاعري اورول کېږي هم نه او نثر چې دی نو نثر به د ځان دپاره قاري پیدا کوي نو ادب نثر لیکلی کېږي او زما په خیال د پښتنو د دې رویې دا هغه دی هغه سایډ افیکټ دی چې موږ ته کتابونه وخت نه ادب نه ورکوو نو نثر کړه ولې
حتی تاسو دیا سره یو خبره وکړه چې لکه لکه نثر د لیکلو په حوالے سره چې نظم خو لکه چپی شمارل دی یا شاعر په اسانۍ سره بتا نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا شاعری اسانه ده یا یو کس نو په بهر او په چپو او په د دې په توازن باندې پوه شي چې څنګه یو جوړښت باندې پوه شي نو بیا هر یو کس شاعر کیدای شي که نه شاعری دپاره هم دا یو خدای صلاحیت دی که یو کس په دې باندې ارادتن کینی او چیز خدا خو زه کولی شم او یو غزل کینی چپی او شماری بهر والا برابر کی مصری والا برابر کی ټیکی والا برابر کی نو آیا
یو شعر هم نشته نو هغه د دې مطلب دا نه دی چې د هغو دا کمی ده د قابلیت کمی ده دا ده چې نثر نظم چې دی نو دا خو بالکل یو قدرتي خبره ده یو الله تعالی ورکړه دي خو فن تا له خو فکر الله تعالی در کړو هنر یې در کړو خو د دې هنر پالش کول او بیا لکه موږ فکر او فن دواړه اخلو نو د چا فکر داسې دی چې شعر در اخلی شي خو په فن په لحاظ باندې به دی خامخا چې ځنو هغه به زده کړه کوي او د زده کړې نه وروسته به د ده ښه شاعري کېدای شي زموږ دلته کې شاعرۍ ته د سوشل میډیا په ذریعه باندې د هغې دوه خبرې دي یو خو دا ده چې په خلکو کې د شعر د اورېدو پېژنده هم دا خبره پکې هم چې لکه ډېر زیاته غیر معیاري شاعري چې ده نو هغه هم خلکو ته زرایي ورته میلاو شو او خلک هغه د پښتو ادب دپاره ښه خبره نه ګڼي خو دا ده چې دغه سوشل میډیا په وجه باندې خلکو شعر وپېژنده هم او د شعر اورېدونکي پیدا شو خو زما خیال دا دی چې لکه هر څوک شاعر نه شي کېدی شاعر قدرتي طور باندې وي خو قدرتي طور کښې هغه ته دا فن ورکړی شو بیا لحاظ باندې هغه مرسته کوشش کوي او بیا چې څومره د چا مطالعه ډېره وي خیال یې ډېر زیات اوچت وي فکرونه د هغه سره ډېر ښه ښیي نو هغه به بیا ښه شعر لیکلی شي
مطلب شاعري خپل یو قدرتي صلاحیت دی دا په هغه نه ده په ډیګرو باندې نه ده چې انسان ډېر ډیګري والی نه
په کسب باندې
تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو دیار صاحب سوشل میډیا څونه د پښتو ادب په حوالې سره که خبره وکړو په ځوان کول کې د سوشل میډیا استعمال څومره لکه دغه تاسو ګورئ تاسو څنګه ذکر وکړو چې پکې شاعري روانه ده خلک ورکې هلکان ورکې راځي مشران کشران ټول سوشل میډیا استعمال پښتو مختلف شاعران د نړۍ په هر ګوټ کې شاعران ادیبان لیکوالان محققین او ناقدین ټولې معرفي م کړې راغونډې وکړ د ژبې دپاره څومره پرمختګ دی او د دې استعمال څونه لکه یو لیکي یو ځلا خوند پیدا افسانی پیدا کولی شي او څونه لکه ځوان کول دې ته به څونه فکر ورته راوړېدلی دی څونه استعمال کې څونه ګټور دی د ادب دپاره د ژبې دپاره د هغې د پرمختګ دپاره د سوشل میډیا کردار پهکله څه فکر کوي
جی میڈم دا سوشل میڈیا کردار خو ډیر زیات د پښتو ادب د لپاره دلته کې په اوسني وخت کې خص د خبره د پښتو ادب نه راو نو هغه د لپاره ډیر زیات خاص په دې باندې دی چې په دې کې موږ یو طرف ته وایو چې خلک داسې قسمه شاعري چې هغه معیاري شاعري نه وه یا هغه ډېر پوهه خلک نه وو هغو ته په زیرایي میلاو شو خو بل طرف ته هغه خلک چې د هغو کتابونه چېرته به پراته وو کتاب ته خلک نه راښکارېدل کتابونه یې خلک ته نه راښکارېدل نو خلک د یو بل نه خبر نه وو هغه نومونه یې پېژندل نو که سوشل میډیا یو د کم قابلیت سړي ته یو کمزور شاعر ته موقع په لاس ورکوي چې هغه دې خلکو ته ورسي نو دغه سوشل میډیا ده دا ډېرو ښو شاعرانو ته نامتو شاعرانو ته د دور لویو شاعرانو ته هم دا موقع ورکوي چې هغه خپل غږ چې دی نو هغه په لږ وخت کې ټولو پښتنو ته ډېرو پښتنو ته چې دی نو هغې ته رسولی شي نو د دغه تر حده پورې د سوشل میډیا کردار د پښتو دپاره څوک یې په نچې همانو کې هم اخلي زه وایم چې د هغې ګټه ګټوره ده خبره شته یو ډېر پوهه استاد شاعر دا خبره کوي چې پښتو ادب دی په هغې کښې غیر معیاري شاعر راغله دا سوشل میډیا خو هغه ده هم مقار کوي چې هغه دې هم ځان ته بس سټینډ دې کېږدي او هغه دې ریکارډنګ وکړي او هغه دې خپل دا معیاري غږ چې دی نو دا دې هم سنجیده اورېدونکي پکې کم نه دي اوس خو سوشل میډیا دا شعر په حوالې باندې د خلکو هغه مایل هم جوړ کو وسو هر څوک ډیره ښه شاعری او درمیانه شاعری او بالکل بازاری شاعری چې دن واغه خلک وو پیژنده او چې خلک خو نه خو چې زموږ دوه ویني نو د خطر نیز بچ دن واغه بیا هله په پیژندنه کولای شي نو زموږ په خیال باندې دا سوشل میډیا د سوشل میډیا د شاعرانو د پاره د پښتو ادب د پاره دا یو ښه ذریعہ د پوښتنې وخت کې په دې وخت کې خپل پیغام د خلکو سره شریک شي
نو خپل پلیټ فارم تاسو په خپل څونه د دې نه فائدہ اخلي په خپل د څونه استعمالوي د مختلف حوالو سره
او میډم د عادل خدا سي دي مختلف حوالې سره د زمونږ زمونږ اکثر شاعري چې دا سره د دې چې تاسو په شانته یې هغه چې څنګه کلام ولې کینو زمونږ په خیال هم مقدا فیسبوک هغه د دې چې په پیج کې لیکو تاسو شانته شعر کوي زمونږ شاعري د سیکلن سره فیس بک ریکارڈنگ سره جوړونه د دغه پیژنو ور او دغه یوټیوب ور دی خلک په وساته باندې وشته
نو را بش بیا
تاسو یو خبره کوم میډم کترس کده سوشل میډیا نه وینو دغه خالد رغبیشد با زما نمبر تاسو ته هم نه درلېګلې ځکه چې ما به هغه نه پیژندو هغه په سواد کې او د سواد بیا د بر سواد په دې وخت
او ټول لرو بر او پښتانه د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه راغون کړی دی یو ټولنه یو ادبی ټولنه ته نه جوړ کړی دی د بی یو نړیوال ادبی ټولنه جوړ شي چې په کې د دنیا د هر ګوټ نه شهرانه دی باندې یو بل د نظر نه د ادب نه د غیب لیک لوس نه د یو تخلیق نه خبريږي نو دا واقعي سوشل میډیا فیسبوک او پکې دی تنقیدی غونډه ورکې کیږي په فیسبوک باندې د خپل پوسټ نه ډیره زیاته اکټیو نیم خو ډکه داسې پکې کره کتنې پروګرامونه د نوي کتابونو تعریفي پروګرامونه داسې کتابونو مخکتنې دغه شان په تنقیدي غونډې دا ټول د سوشل میډیا له لارې نو دی واقعي چې دا یو نړیوال ادبي ټولنه ته جوړه شوې ده او خلک هر ځای نه شاعرانه دیوانو ته خپل تخلیق شریکولی شي او دا یو بل باندې وپېژند ومنل نو دا به بیا ستاسو تخلیقات رنګونو ته به راشي څه به راسره شریکوي اوس دنه غواړو چې څه واورو تر پروګرام په دې اخیری برخه کې دنه خامو خاص د درې غزلې یا نظمونه دنه واورو
صحیح صحیح جیم زم دا غزل یو څه شعرونه به در سره شي کوم چې بچی د مې د دې دور وصل اخلم د خیره بچی د مې د دې دور وصل اخلم د خیره سبا به یو قلم یو قاعده اخلم د خیره او پسر بدغه تک تور اشفا لم د خیره پسر بدغه تک تور اشفا لم د خیره تنورنا د قرص په وشا لم د خیره او خولي به په توي کما د سونه په کولای کم خولي به په توي کما د سونه په کولای کم خو تا نه بدانه وی د پټا لم د خیره او لګیا يم خوروم د شعور په هرناګانی لګیا يم خوروم د شعور په هرناګانی د جهل د تیارو نه په بدلا اخلم د خیره او زړګې نستا د مینه مدرسه کې مفتی شوې اوس نور د دې مفتی نه په فتوا اخلم د خیره او هنر بس پلوما د هنر پوهې دشمنه هنر بس پلوما د هنر پوهې دشمنه په تا پسې بدغه تماشا اخلم د خیره او دیاره په سرونو حکومت نه پکار نه دی دیاره په سرونو حکومت نه پکار نه دی د زړونو د تختونو به قبضه اخلم د خیره
ډېر ښه ډېر ښه زبردستي ښکلی دیا صاحب نوي شاعري نوي ادب خو په دې نه دی ولاړ د وخت د تقاضو سره چې د دنیا کې هر څه نوي روان دغه شان جدید ادب کې هم جدید رجحانات راغلي دي جدید ادب ته په کوم نظر ګوري
نو ما د ټول څه وخت چې خاص کر د غزل لمن د پښتو غزل لمن هغه چې ونه وغه صرف ادب برای ادب د نظریه یو عینه بوا نو جدید شاعری چې دا یا جدید ادب چې دی نو هغه خو یو دا چې د ژوند د مسلو احاطه چې جنو هغه کړی دا بل دا چې دا طرف ته مونږه یو خپل کلاسیک واخلو نو چې څومره په کلاسیک کې استادانو کار کړی دی په فکري لحاظ باندې لکه پښتو ادب کې به څوک د اکرام الله ګران صاحب په شان کې د حمزه بابا په شان کې د خوشحال بابا په شان کې د رحمان بابا په شان کې څوک به کردار ادا کړي خو دغه جدید جدیدیت دی چې دی نو خلکو ته نوې لارې پورا کړې دي او نو خلکو ته په هغه کې د ځانه د نوم پیدا کولو ځانه د زوی جوړولو چې ځنو هغه یې دی ورکړی دی زما په خیال باندې چې لکه په ځای ادب په ځای باندې ودرېدل چې هغه د اشنافو په لحاظ باندې چې هغه د فکر په لحاظ باندې دا ښه خبره نه ده او ښه خبره دا ده چې دغه شان زمونږ د پښتو ځوانان هم د پښتو استادان هم هغه په ادب کې نوې نوې لارې چې ځینو هغه
معرفی شوی دی را روان دی او د دینه لوچن بل علامتی رنگونه پکې ډیر زیات شعر کې ډیر علامتی رنگونه راغلي دي دغه ته په کوم نظر ګوري دغه رجحان ته ځکه ځینې ناکرین دا فکر کوي چې ګینې دا علامتی شاعری یا دا نوې رجحان چې کوم په دې حوالے سره خبره کوي نو دا لکه ډیر مخصوص ذهنونو د پاره دی یا دی عام ولس د ساتنې نه کېنو دا لکه پورته دی عام ول او شاعری خلوص ته پاره کیږي نو تاسو څه فکر کوي او ځینې خلک دا په ګټه ګټور ګڼي ځینې زیان ګڼي پښتو ادب ته تاسو څه فکر کوي
پیغام ورکے دخل کو دخل کو پورے بچ دے نو پدې کار په آسان لفظونو کې ورکې او په فرض کم علامتی خبرې شوې نو هغه به کم چې پوها خلک چې هغه ډېر زیات وسیع مطالعه لري د ادب د ژوند پورې پوها لري چې هغه د علامتونو نه معنی وستې شي نو د ادب شاعري بیا خلک د فارسي لپاره هم د شاعران چې دا وو په لحاظ باندې به دا هو غټ غټ نمونه یې خو په عوامو کې دا هو ځینې یا نه نو ما داسې کوشش نه دی کړی شعوري طور باندې چې زه داسې خبرې ورکړم رنګ ورته ورته کار دی خو چې دنو دې ما کوشش نه دی کړی او ما دلته کې چې کوم بس اصناف دي هغه هایکو دا آزاد نظم دی یا نثرم دی نو د پدغه چې زرم باندې یا خو ته زما د څه اپروچ نشته په نیت اور باندې او ما به دغه باندې کوشش کړی کړم ما سری په غزن او نظم دي کړی له میرم
نو را به شو بیا به د نسو او بز د غوړم د پروګرام د اخیری برخه کې د نظمونو غزلې د نو او د کډې خپل خوب رنگ دي سوز شعر نو څه به تر څه کوي
جی ا دغه تاسو سره یو نظم به سره شریک کوم دا نظم عنوان دی د هوا جوړ
مېرمن
تاسو کې جوړ خوري کوموري نظم دی د نظم عنوان دی د هوا جوړ
مېرمن
تاسو کې جوړ خوري کوموري تک مینې لیلا ای دا جهان پتا و دان دی تد دې جهان خلای علامت احترام هر مقام دې ډیرو چکته تسکین او دراحت ته ساج هر یو حیثیت ته تا تا دیگه کی سکون دے تا دستری جوان حرامی تا نظر دا دنی ویدے دول پت دنشی جمی دا دنیا پا مخ رنگونا خلاغان استال مخا دا جوان دن پا مخ خوریدی خنداغان استال مخا تا دا خولان دی جنت ته تا پستر و پی میراج دے تا منگل دا مسیحا دا دا زخمی زرون و علاج دے کورونا دی کزرونا تا پا سر بان دی آباد دی چستا غگ ور پا کنوی محلونا غیر آباد دی کائنات باو بری رنگا که وجود پا کستا نوی دا اغم نسل بنو تخجیب دا هوا نوی زن دا دا هوا جوری تی سا پا کائنات کی لنډه دا د هوا لورې ایسا په کائنات کې ستا وجود یو علامت دی د ښکلا په کائنات کې. خو ته نن په دې سماج کې د هر وینځی نور صحیح تل د نر د جبر لاندې تل محتاج یې هېڅ نه یې چارپای شان خرڅېږي د ملزوري شان اوسېږي په وړه وړه خطا هم په دا خېږي او قتلېږي په رسمونو رواجونو څه بې ځایه قربانېږي بل ته ژوند ورکړي خو ځان ده په ژوندون کله پوهېږي د لمبو په مینځ کې خان دی ستا جذبې ته مې سلام دی ستا لوی ظرف ته ستا حیا ته دوپټې ته مې سلام دی.
ډېر ډېر ښکلی ډېر ده نه زمونږ خپل ځای کې ډېر ښه رنګ لري ډېر خوندور رنگ مهم دی نو څه قسمه فکر کوي چې دی وخت پښتو ادب کې څه قسمه کتابونو ته ضرورت دی؟
که د شعر په حواله شي نو زمونږ دلته کې ادب په سواد باندې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د تېر معروضي حالاتو د هغې اثرات په دې ذهنونو باندې په ادب باندې دومره شوي دي هر کاغه غزل دی او کاغه نثر دی او کاغه نظم دی نو هغه ټول ویني ویني شوي دي. نو ما په خپله شاعرۍ کښې هم کوشش کړی دی پیغام مې دا دی چې ولس له د رویو د بدلون پیغام ورکول غواړي د رښتیاوو پیغام د رښتینولۍ پیغام چې دی نو هغه ورکول غواړي د امن پیغام ورکول غواړي د داسې پیغام چې په هغې کښې خپل نوی نسل مونږ علم طرف ته پوهې طرف ته او جنگ آزادی نہ مسلمان کم حال ہندوستان کے وہ زمنگا ڈپریشن شکار قوم تھا وسدا سے ضرورت ہے چې په مونږ کښې حوصله پیدا کړي په مونږ کښې د نور څه کولو چې کوم صلاحیتونه دي هغه څوک په ډاګه کړي او داسې دې قام ته دا پیغام ورکړي چې څه شوي دي دا مونږ هېر کړو هېرېدی خو نه شي خو لکه داسې چې د دې نه راوځو او نوې لارې ځان ته چې ځینو هغه په نوو لارو باندې په دوباره د ژوند په ټریک باندې راشو دغ شان ادب که په نثر کښې دی که په نظم کښې دی زما په خیال دغ شان ادب څه ضرورت دی.
نن سبا چې کوم کتابونه چاپ کېږي تاسو به وینئ ګورئ تاسو خو هلته په سیمه کېږي نو کتابونه هم ډېر چاپ کېږي زر زر کتابونه چاپ کېږي د ورځې ورځې په سوونو سره په حساب سره کتابونه چاپ کېږي په کښې نظم دی نثر هم دی خو تاسو په خپله که دې کتابونو ته ګورئ نو دې نه څومره مطمئنه چې آیا په دې کښې دا د اطمینان وړ کتابونه دي او که نه؟
زه خو چې کله خبره شروع شي چې یاره نن سبا ډېر زیات شاعران چې دي هغه ډېر زیات شوي دي نو زه ورسره خاندم. زه خو یمه چې شاعران ټول د امن او د محبت او د مینې او د ورورولۍ او د سکون خبرې کوي. زه خو غواړم چې هر پښتون دی شاعري خو د دې مطلب دا نه دی چې لکه هغه دې بې عملۍ طرف ته لاړ شي د خلکو دا ګڼه دي ده چې څوک شاعر دی نو د دې مطلب دا دی چې په عملي ژوند کښې د ده سره څه کار نه شته خو یو ملنګ سړی دی او شعرونه لیکي. نو ما زه یم چې لکه په کار دا دی چې زمونږ په دې هر پښتون الله تعالی شاعر کړي چې هغه هم دغه شان ته د امن او د ورورولۍ او د محبت او د علم او د ترقۍ سندرې پښتنو ته ووایي. خو شاعري چې څومره په ډېر مقدار کښې دلته کښې چاپ کېږي په هر د هر چا په د هر ملګري په کتاب کښې داسې هغه په ټول په ټوله باندې نه وي خو په هغې کښې ډېر څه داسې مواد وي چې هغه د ټولنې د بدلون دپاره د خلکو د ذهنو یو شعر هم د چا ذهن ته لاړو د هغې په وجه باندې د هغه په رویه کښې بدلون راغله زه یم چې دا د شاعر ادیب چې دی نو دا د هغه دپاره ګټه هم ده یو صدقې جاریه چې دی نو دا هم ده. او میډن یو خبره کوم چې دلته کښې د پښتو شاعران کوم استادان شاعران چې دي په هغو باندې لږه پردا په راچو ما چې دا ټول مرګري چې کتابونه چاپي نو دو مخا د ادبي ټولنو سره تړلې خنه کې پانت کې تنقیدي غونډې کیږي او دو د خپل کلامونه شاعري چې دا زما پورې موږ ټول په دغه کې خپل شاعري چې دا هغه د دوی د نظر نه تیر باسو وسن تک یا خو په تنده کې دوی دا خیال دي چې څوک په تنقید برداشت نه کوي نو دا نو را روانو خلکو د کمو پوها خلکو زما په شان د ناپوها خلکو ادبي روزنه چې زنو هغه ډېره کمه کېږي هغې ته یې څوک غاړه نه دي. سو دا یو خبره یاده کړم چې زما په شاعرۍ کې لکه داسې دغه ته ورکړم باقاعدگی طور باندې خو نه خو غیر محسوس انداز کې یا په غیر رسمي توګه باندې محمد حنیف قیس صاحب چې دی نو زما د شاعرۍ زده کړه ډېر ملګري وو چې په شاعرۍ کې استاد مې په ذهن کښې نه په شاعرۍ کښې استاد خامخا په کار دی نو محمد حنیف قیس صاحب چې دی ما ډېره زده کړه د هغو نه کړې ده او هغو باقاعده که زه خفه کېدم به هم په هغونه کښې خو هغو ما ته ویلي دي دا څوک داسې نه لیکي دا روزمره نه ده دا لفظونه چې راوستلې دا محاوره نه ده دا لفظونه چې دې راوستلې دا د پښتو ژبې ټکې نه دي دا په داسې خبره خلک کوي داسې نه کوي نو زما بیا په قدم قدم باندې هغو رهنمایي کړې ده نو خبره شته دا مشران کوم چې په پښتو ادب کښې داسې خلک دي چې ټول خلکو سترګې دي ورته هغو د پښتو د نورو روانو ملګرو د روزنې په انتظام وکړي نو مونږ چې کوم کتابونه را ځي فني طور باندې هغه معیاري کتابونه بیا را ځي.
تاسو د ادبي ټولنې ذکر وکړ نو ادبي ټولنه تاسو په خپله کومې ادبي ټولنې یا ادبي تنظیم په خپله سیمه کښې لرئ او بیا هغلته څه قسمه لکه ستاسو هلې ځلې ادبي هلې ځلې په هغلته څنګه وي او دا تاسو څنګه خبره وکړه چې ادبي روزنه نو ادبي روزنې دپاره اکثره ادبي هلې ځلې د ادبي ټولنې دا قسمه دغه ډېر زیات مهمې نو تاسو څه ادبي تنظیم دی هغې کښې تاسو څه هلې ځلې وي؟
مډم دلته کښې خو دا لږ روایت غلط شوی دی چې دلته کښې بس تقریبا درې څلور کلي پس یو ادبي ټولنه ده تر دې یو بل ته د برق سواد کښې مونږ چې ورته دا برق سواد وایو مطلب دا چې د مینډور د پول نه خبره او د کانجینو خبره دی د مونږ برق سواد وایو سواد او غټه او دا په دې کښې پېنځه شپږ ادبي ټولنې دي نو هغه پوهه ملګري چې دي هغه تقسیم شي لکه داسې یو ځای کښې نسل نه کېږي زه چې د کومې ادبي ټولنې سره د هغې رکن یم تقریبا د 2010 نه په دې خوا باندې نو د هغې نوم دی دستار ادبي او ثقافتي ټولنه سوال او د هغې محمد حنیف قیس صاحب چې دی نو هغه زمونږ سرپرست اعلی دی او احسان الله شاهد صاحب چې نومې دی هغه زمونږ د ټولنې نن سبا چې دی نو صدر دی هغې کښې مونږ داسې وکړو چې هغې کښې یو ملګري ته مونږ چې غونډه وي نو یو ملګری ته هغې کښې خپل کلام خو نثر په کښې ډېر د نیش برابر وي اوس په کښې کله نا کله ملګری تکل پېش کوي نور خپل غزل یا نظم هغه را وړي هغه تنقید ته پېش شي او په هغې باندې چې کوم ملګري ناست وي خو زه یم چې که فرض کړه پوهه ملګري په دغه محفلونو کښې کښېني نو څوک چې غزل تنقید را وړي د هغه به د هغه کره کتنه به صحیح کېږي نو په فرض کړه زمونږ په شان چې داسې ډېر پوهه خلک نه وي ناپوهه خلک وي نو د هغه شیز کره کتنه چې دی نو هغه به بیا نه کېږي مونږ خو به هر شیز ته وایو چې دا ښه دی د هغې کښې دغه شان کره کتنه هم کېږي تنقیدي غونډه په کښې په پښتو املا باندې حنیف قیس صاحب زمونږ سره کلاسونه اخلي ملګري په کښې خپلې رایې هم شریکوي چې سټنډرډ املا چې دی نو هغه کمه په کار ده د پښتو املا کښې روزانه او روزانه خو نه خو لکه کال په کال په هغې کښې بدلون کېږي نو په هغې املا باندې هم خبرې کوو او په هغې کښې په اخره کښې بیا یو غیر تاریخي مشاعره هم وي خو عام طور باندې زمونږ رویې داسې دي چې ملګري دغه غیر تاریخي مشاعرې ته خوشحالېږي او کوم چې د زده کړې هغه نشست وي نو په هغې کښې ساړي د ساړي دي.
تاسو په خپله نثر هم لیکي نثر کښې هم څه بازمایي تاسو کړې ده که نه نثر کښې که لیکي نو په کوم سنس باندې کار کوي؟
په نثر کښې ما داسې ورې ورې افسانې لیکلي دي چې د هغې هغه دغه چې ده مټیریل هغه ما درې خپلې سوسایټۍ نه اخېستې دي خو هغه مې داسې په باقاعدګې سره بیا یا کمپوز کړې یا د ځان سره خوندي ښودي نه دي خو د یو ملګري د نظر نه مې تېر باسلي دي هغو چې کوم فني لحاظ باندې خوبه او خامه دی په څه په ټکه یو د څه ډیر او یو ملګری ته دا مشوره هم را کړی و زما خو زه دې بخښنه باندې وګورم زما په نفر باندې کافي حد پورې زه لیکل کولی شم په اردو کې هم په پښتو کې هم خو یو پوهه ملګري راته ویل چې لکه په کار نه ده چې هر ځای ته سړی لاس واچوي او هر څه دې وکړي که ته د شعر سړی نو په کار ده چې په شعر کې کوشش لږ ډېر وکړي زده کړه وکړي او خپل توجه ونه او وخت ونه ورکړي نو که ته شعر ته هم ورتوب کړې او په نثر ته هم ورتوب کړې نو ضروري نه ده چې هر څوک دې په هره شعبه کې او په هر میدان کې دې سړی پوهېږي او هر څه دې لاس واچوي نو په دغه وجه باندې ما د نثر نه لږ لاس راخلی دي.
بیا د پروګرام اخري برخې دي نه چې دا مې به څه واورو څه به تاسو سره چې نه ځم څه
غږ بالکل جی ایو غزل به واورو تاسو ته
ايش
دا غزل مشاره ده چې خبر می نه اخلي او ځان را نه خبر ساتي خبر می نه اخلي او ځان را نه خبر ساتي په نظر نه راځي جا هم په ما نظر ساتي او چې هر وګړی په خپل سر باندې خپل سر ساتي چې هر وګړی په خپل سر باندې خپل سر ساتي بیا دا باچا سلامت څه شي له لښکر ساتي. جی جی چې هر وګړی په خپل سر باندې خپل سر ساتي بیا دا باچا سلامت څه شي له خپل لښکر ساتي او جنت په نورو یې تیرځو دنیا په ځان تیرځو جنت په نور یې تیرځو دنیا په ځان تیرځو هغه خيار دی هغه ځان په ډیرو نر ساتي.
ډیر ښه
جنت جنت په نور یې تیرځو دنیا په ځان تیرځو هغه خيار دی هغه ځان په ډیرو نر ساتي او د خدای مخلوق تر په عذاب دغه د خدای دشمن د خدای مخلوق تر په عذاب دغه د خدای دشمن دغه سړی کشپا ورځ د جمعات ور ساتي.
ډیر ښه
او بابا بابا زسیم دغه ټول کمال چې دې ستاره بابا زسیم دغه ټول کمال چې دې ستاره دنیا کې خیال زما ساتي دا ستا په سر ساتي او ورونوم سپي او نه ته په کې تماچې ساتم ورونوم سپي مېډم ورونوم سپي او نه ته په کې تماچې ساتم دا غم بها وسوک کې وچ ما د زر ساتي او دیار څنګه دا او دیار څنګ بروخ منزل ته رسیدا کاروان دیار څوک بروخ منزل ته رسیدا کاروان د زمانه منه دغه چې هم سفر ساتي.
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خوند کو ډیر مننه دیار چې ډیر او ډیر خوند شي او ډیر خپل څنګه خبرې په حوالی سره ډیر په دې لکه چې ودونکو بچنه هم خوند کوي ډیر مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته.
بي او اي دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 205 004 او 0